السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. له دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې پر ادبي، فرهنګي او هنري مسئلو راڅرخي. لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د پاکستان د پوځ چارواکي ادعا کوي چې ټول برمته شوي کسان د بلوڅ بیلتون پالو له منګولو ژغورلې دي، خو بلوڅان بیا ادعا کوي چې لا هم پوځي یرغمل له دوی سره دي او په سیمه کې د دوی او پاکستاني پوځیانو جګړه روانه ده. په دې اړه زده نقیز راپورونه ورکړل شوي. وړاندې درته بشپړ راپور لرو، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د پاکستان د پاولز چارواکي وای چې دوی د بلوڅ بیلتون پالو له منګولو څخه برمته شوی پوزیان او ملکیان آزاد کړي او په دې برمتنیونه کې خکیل ټول درې دیرس وسلواله وژلي دي. رویټرز اجانس تیره شپه ناوخته د پاکستان د پاولز د ویان احمد شریف چودري په حواله دغه خبر ورکړی او هغه ویلي چې د ژغورنې عملیات ډیر په احتیاط سره ترسره شوی. چودري تایید کړی چې یوشت برمته شوی او څلور امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال وژل شوي. د بلوچستان د ازادۍ پاوز بی ال ایچ ریل ګاډي او په منځ کې سپرلۍ برمته کړي وو. تیر شپه دا وکړه چې دوی لا هم په جګړه دي. تر سلو زیات برمته ورسره دي او تر 500 ډیر برمته کسان تر اوسه وژلي. خپلواکو سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سار اداره سیګار وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د امریکا ځینې مرستې د بشپړې څارنې تګلارې نه لري. سیګار په یو راپور کې چې د مارچ په لسمه خپور شو او پرون ازادي راډیو تر لاسه کړی، د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی او د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او یادونه کړې چې ګواکې مرستو کې د څارنې ډاډمنې تګلارې نشته. سیګار په خپل دغه راپور کې د اتلسو خصوصي نړیوالو ادارو سره چې امریکا په افغانستان کې ورسره د بشري مرستو په هدف پیسې ورکړي، د نهو نړیوالو ادارو پلټنه کړې. دوی ویلي اکثره دغو ادارو کې د حساب کتاب او څارنې تګلارې په پام کې نیول شوې دي. د راپور د مندنو له مخې امریکا د طالبانو له بیاغو منی څخه د 2023 کال تر سپتمبر پورې افغانستان کې همدې مرسته کوونکو ادارو ته زباندي 3 میلیارد ډالر لیږلي دي. سیګار د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې افغانستان سره د خپل مرستو څارنه باید ډاډمنه کړي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د ادارې په باور په افغانستان کې لا هم د تریاکو قاچاق دی و ګټور کاروبار په توګه پاتې دی او ګټه هغه چا ته رسیږي چې په همدې برخه کې په قاچاق بوخت دی. په افغانستان کې د یوې میاشتې د ورښتونو او سیلونو د قربانیانو شمیر اتیاو ته رسیدلی دی. د طالبانو تر واک لاندې طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت ادارې ویان جانان سایق پرون په کابل کې رسنیو ته دا خبر ورکړ او زیات کړ چې د ورښتونو او سیلونو له امله د یوې میاشتې په موده کې تر سلو ډیر کسان ټپیان شوي هم دي. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د ادارې په وینا د ورښتونو له امله تر 1800 ډیر کورونه د څه باندې څلورو اونیو په ترڅ کې وران شوي او نږدې 3000 جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر روسیې ته د یو امریکایي پلاوي د سفر خبر ورکړ. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د آیرلند له صدر اعظم مایکل مارټین سره د خبرو پر مهال وویل چې زموږ کسان دغه اوس ماسکاو ته روان دي. دا پلان وروسته په بخښنې سره دا پلاوی وروسته تر دې روسیې ته ځي چې د سعودي عربستان په جدي ښار کې د سه شنبه په ورځ د اوکراین او امریکا استازیو سره ولیدل او موافقه یې وکړه چې د یوې میاشتې په مخه په اوکراین کې اوربند وشي. روسیې تر اوسه د اوربند له دې وړاندیز سره موافقه نه ده کړې. او بل لور ته روسیې د اوکراین او د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د اوربند وړاندیز ته محتاطانه غبرګون څرګند کړی دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل چې روسیه چارواکي به پر دې موضوع غور وکړي او په دې برخه کې د امریکا د مذاکره کوونکو له لوري د تفصيلات او اوریدو ته پتامه دي. روسیه هیله منه ده چې په راتلونکو ورځو کې به د روسیه او امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشران په ټلیفون خبرې سره وکړي. دا وو خبرونه. تفصيل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو لنډه خبری برخه کې به دا راپور واخلو چې د پاکستان د پاوز چارواکي ادعا کوي چې د بلوس بیلتون پالو له منګولو یې ټول برمتش کړای شوي پوځیان او ملکیان ژغورلي دي. د پاکستان د پاوز ویان تیره شپه نړیوالو اجنسونو سره په خبرو کې ویلي چې د دغو برمتشو د ژغورنې عملیات هم چې په احتیاط سره مخته تلل پای ته رسیدلي، خو بلوچ بیلتون پالی بیا دا ادعا نه مني. هغوی وایي چې لا هم له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي او له سلو زیات برمتشوي لا هم د دوی په منګولو کې دي. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د پاکستان پوځي سرچینې ادعا کوي چې په بلوچستان کې په ریل ګاډي کې برمتشوي کسان خوشي کړي دي او یادخه عملی وشلې دي. دا خبر د بریټ کونکو له لوري چې تر څلور سوه ډېر کسان یې برمته کړي وو نه دی تایید شوی، او په خپلواکه توګه هم تر دې دمه د دې خبرې پخلی نه دی شوی. د پاکستان پوځي سرچینو تیر ماښام د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې په بولان او شاوخوا سیمو کې له کوټې نږدې 160 کیلومتره لرې چې بریټ کونکو اورګاډی ګرځولی وو 22 وسلوال وژلي دي. پوځي سرچینو دا ویلي دي چې د جګړې په ترڅ کې 3 عسکر هم وژل شوي دي. بل لور ته د فرانسې خبري اژانس د یوه پوځي چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی خبر ورکړ چې 28 پاکستاني عسکرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د دې چارواکي په وینا 346 برمته آزاد شوي دي، او د دې کسانو د خوشي کېدو د عملیاتو په ترڅ کې 13 ترهګر وژل شوي دي. د بلوچستان د ازادۍ پوځ یا بی ایل ای چې ریل ګاډی او په منځ کې سپرلۍ برمته کړي وو تېره شپه ادعا وکړه چې دوی لا هم په جګړه دي. تر سلو زیات برمته ورسره دي، او تر 500 ډیر برمته کسانې تر اوسه وشلې دي. بی ایل ای د امریکا له لوري د یوې ترهګر ډلې په توګه پیژندل شوې ده. دې ډلې پرون ورځ خبرداری ورکړی و که اسلام آباد د دوی د بندیانو د تبادلې وړاندیز ته ځواب ورنه کړي نو پاتې 150 برمته کسان به ووژني. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د پاکستاني چارواکو او د بیلتون غوښتونکو بلوچانو ادعاوې نشته ایدولی. د سیشنبې پروس بلوچ یاغیانو تر 150 کسان چې اکثر یې ښځې، ماشومان، سپینږیري او بلوچان وو خوشي کړي وو. د نومبر په میاشت کې هم بی ایل ای د کوټې په اورګاډي سټېشن کې ځانمرګي برید ترسره کړ چې 26 کسان د پوځیانو په شمول ووژل. بلوچ بیلتون غوښتونکو له 2 لسیزو راهیسې د خپلواکۍ لپاره بغاوت پیل کړی دی. د پاکستان په دغه تر ټولو ستر ایالت کې بلوچ ملتپال پاکستان تورنوي چې له بشري حقونو څخه د دوی په ایالت کې جدي سرغړونې کړې دي. دوی وایي چې د بلوچستان له پراخو سرچینو استفاده کوي او پرته له دې چې د دې ایالت خلکو ته څه ګټه ورسېږي. دوی پر مرکزی حکومت دا تور هم پوری کوي چې په زرګونو بلوچانې تښتولي دي، او پرته له دې چې محاکمه یې کړي دا کسان تریتم شوي دي. اسلام آباد بیا له امنیتي ځواکونو سره د جګړې له امله او د ملکي وګړو په وړاندې د تاوتریخوالي په تور بی ایل ای او یو شمېر نورې بیلتون غوښتونکي ډلې په بلوچستان کې غیر قانوني اعلان کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې پر کوکنارو له بندیز وروسته د تریاکو بیې 10 برابره زیاتې شوې. د دې راپور جزئیات په دې راپور کې له احمد شیبر اورو.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو اداره یو این او ڈی سی وایي چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د اپیومو د یو کیلو قیمت 250 امریکایي ډالرو ته ورسېده. یو این او ڈی سی د چهارشنبې په ورځ په جنوا کې د یوې غونډې پر مهال چې په افغانستان کې د نشه یي توکو مسلې ته ځانګړې شوې و دا خبر هم ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د کوکنارو پر کښت تر بندیز مخکې مودې په پرتله دا قیمت 10 برابره لوړ دی. په 2022 کال کې یو کیلو تریاک په افغانستان کې په 15 امریکایي ډالر خرڅېدل. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د ادارې د راپور له مخې د کوکنارو د کښت تر بندیز وروسته د اپیومو قاچاق کم شوی دی، خو دې ادارې په ورته وخت کې د اندېښنه څرګنده کړې ده چې د تریاکو لوړ قیمت د دې سبب شوی دی چې لا هم په افغانستان کې له دې درکه قاچاق کوونکي ډېره ګټه ترلاسه کړي. د ادارې په خپل راپور کې دا ویلي دي چې په 2022 کال کې د افغانستان د زیرمه شویو تریاکو اندازه 13200 ټنه اټکل شوې وه چې ویل کېدل تر 2028 کال پورې دا زیرمه د بازار تقاضا پوره کولی شي. په افغانستان کې ځینې بزګران وایي چې طالبانو سره له دې چې ژمنه کړې وه چې پخواني زیرمه شوي اپیوم به نه مصادره کوي، خو دوی داسې نه کوي. د لوګر یو بسکر اسجی راډو ته پراستولي پیغام کې چارواکو هیله وکړه چې په خپل شمنه و دري شي.
نو دا غی اعلان پر اساس باندې موږ کې زاړه مالونه په لوګر ولایت کې غریبانو شکې ونی سي هغه باندې طالبان کینی لکه ملي امنیت چې اوس موږ کې نیولې ده. موږ هیله لرو چې مشران غاک پیو کې په دې ادارو باندې زاړه مالونه د موږ ته خوشي کړي نه یو موږ ډاډه کړی تا.
د یو ان او ډی سی اجرایوي رئیس غاده ولی وای چې د اپیومو د بیو لوړوالی او د پام وړ زیرمو موجودیت دا معنا لري چې په افغانستان کې د مخدره موادو قاچاق یو ډیر ګټور غیر قانوني تجارت پاتې دی چې ګټې نړیوالو تنظیم شویو جرمي ډلو ته رسیږي. داخلي ولی په باور د تریاکو قاچاق سیمه او ورخاخوا بې ثباته کولی شي. د یو این او ډی سی اجرایوي رئیس بیا د چهارشنبه د ورځې غونډې ته وړاندیز وکړ چې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره یوې همغږې ستراتیژۍ ته اړتیا شته. داسې ستراتیژۍ ته چې قاچاقي شبکې په نقشه کړي او په داسې ډول یې له منځه یوسي چې د افغان بزګرانو د ژوند د ښه کېدو لپاره پانګونه وشي او په دې ډول په افغانستان او د افغانانو لپاره د اوږدې مودې په مخه ثبات تأمین شي. د یو این او ډی سی د راپور لمخي مخکې تر دې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شي هلته د اپیومو د شته زیرمو قیمت له 4.6 تر 15.9 میلیارد ډالر پورې اټکل شوی و چې د کورنی ناخالص تولید له 3.9% پورې په 2023 کال کې جوړوله. په دې راپور کې وړاندې راغلي دي چې په 2022 کال کې د افغانستان د اپیومو زیرمې احتمالا 30% پورې د لویو سوداګرو او صادرونکو له لوري ساتل کېدې او 10% کې زیرمې له بزګرانو سره وي. د ملګرو ملتونو د مخدر موادو او جرمونو ادارې د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې دې ته هم اندېښنه وښوده چې شاید د کوکنارو له کمېدو سره پیرودونکي او پلورونکي دې ته وهڅول شي چې بل ډول مخدره توکو ته لکه فیتانیل او یا نورو مصنوعي مخدره موادو ته مخه کړي چې تر تریاکو یې هم ضرر زیات دی.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
نن په افغانستان کې د اروپای ټولنې د هغه کمپاین پنځم او وروستۍ ورځ ده چې د ښځو په ملاتړ پیل کړی دی. دا چې افغان ښځې په دې اړه څه وایي تفصیل له اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خوځو په وړاندې د کاري فرصتونو او د هغوی د اقتصادي ستونزو په اړه د اندېښنو په منځ کې په افغانستان کې اروپאי ټولنې د یو 15 ورځنی کمپاین په لړ کې ټینګار کړی چې افغان مېرمنې دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري. دغه ټولنې د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12مه په خپل اکسپانه 15 ورځې د افغان مېرمنو لپاره په نوم د کمپاین په څلورمه ورځ ویلي چې په افغانستان کې د خوځو اقتصادي ثبات او پیاوړتیا ته ژمن دي. د اروپאי ټولنې پلاوی د بې ځای شویو او راستنېدونکو افغان مېرمنو وضعیت ته په اشاره ویلي چې خوځو په مشرۍ نږدې 3000 سوداګرو مېرمنو او د غراز لشپک سوا زیاتو مېرمنو سره د دوی د کار د ساتلو په هدف مرسته شوي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې په دې سربېره ل 9000 زیاتو مېرمنو سره چې ډېری له نورو هیوادونو د اسنادو د نه لرلو له امله راستنې شوي او هلته له تاوتریخوالي سره مخ وي د مشورې او رواني درملنې په بڼه اړین روغتیایي ملاتړ ترلاسه کړي. همدې حال کې یو شمېر افغان مېرمنو د اروپای ټولنې د دغه اقدام هرکلی کړی او ټینګار یې کړی چې باید د ښځو د ملاتړ هڅې پراخه شي. مرسل د هغه نجونو له ډلې ده چې د طالبانو د حکومت له لوري له دندې لرې شوي. وایي د اروپای ټولنې له لوري د ښځو د پیاوړتیا لپاره د دغه ډول پروګرامونو جوړول ګټور دي باید هرکلی وشي.
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې ډېری ښځې له دندو لرې کړل شوي دي او ډېری بېکاره او د کورنیو سرپرستانې دي، خوښ یو چې د دغه ډول مېرمنو ملاتړ کېږي تر څو د ژوند په بېلابېلو برخو کې ورته اسانتیاوې رامنځته شي. خو دا چې دا ملاتړ یوازې د 3000 مېرمنو لپاره دی کفایت نه کوي، باید دا ملاتړ زیات شي.
د سوداګرۍ د برخې فعال فریبان وروي ډېری افغان مېرمنې اوس مهال خراب اقتصادي وضعیت لري او جدي ملاتړ ته اړمنې دي.
په افغانستان کې د مېرمنو وضعیت ډېر خراب دی، هغوی په بدتر حالت کې دي. په ځانګړي ډول هغه مېرمنې چې اوس مهال ایران او پاکستان په جبري ډول ډیپورت کوي، باید دوی ته کاري زمینې برابرې شي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه ولګول شول چې له امله یې ښځې له سختو او جدي اقتصادي ننګونو سره مخ شوې. ډېری دغه مېرمنې د بیکارۍ، امنیتي ستونزو او د خپلو اولادونو د ښې راتلونکي لپاره له افغانستان ووتې او ایران او پاکستان ته یې پناه یوړه چې اوس مهال له دې هېوادونو نه د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. داسې مهال چې ښځې په ځانګړي ډول هغه چې د کورنۍ سرپرستانې دي په افغانستان کې هم له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او عاجل ملاتړ ته اړتیا لري.
آ
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. په دې خبرونه کې د ماشومانو لپاره یو پښتو کیسه د فرانسې په یو مهم انسټیټیوټ کې ننداري ته وړاندې شو. د دې کیسې لیکوال ګل بلوچ مراشه خوله.
د دې بحث دا و چې یو قصه کیسه تخیل زیات دی، په کیسه کې بلې کیسه ده.
په کندهار کې د احمد شاه بابا د کور درغېدو چاري تقریبا بشپړې شوې. تاریخ پوه پښتون زوی
دا لومړنی ځای دی چې افغانان یې په خپله جوړي او په معیاري ډول یې جوړي، او هغه څه چې په تاریخي ودانۍ کې کار شوي دي هماغه څه یې مرته ساتلي.
د بارکوال میاخیل لنډه کیسه لرو.
د سترګو پرب کې د لیورونو د کوټې غسل خانې ته وړون کې د اوبو ډک بالټۍ کښېښو او په منډه
وه. او نصرت ارمان د خپل نوي ناول کیسه راته کوي.
په دې ناول کې د لویو چارواکو د خیانتونو د فسادونو رسوایی د غچ اخیستنې جذبات دي په کې چې څنګه عدالت پلی.
یو پښتو کیسه چې د ماشومانو لپاره لیکل شوې ده په فرانسوي ژبه ژباړل شوې ده، او د فرانسې په ختیځ کې د ستراسبورګ د موسیقي د لرغوني مهم انسټیټیوټ له لوري نندارې ته وړاندې شوې ده. دا کیسه ځوان کیسه لیکوال ګل بلوچ لیکلې ده. د دې کیسې نوم په پښتو کې بوم او سوریا ده، او په فرانسوي ژبه د سوریا کوچنۍ نجلۍ چې غواړي پوه شي په نوم خپره شوې ده. د بوم او سوریا کیسه د فبروري په 15 د ستراسبورګ د موسیقي د انسټیټیوټ له لوري په یوه ورځ دوه ځلې نندارې ته وړاندې شوه. یو پلا د ماسپښین مهال د زده کوونکو لپاره، او بیا ماښام د عامو خلکو لپاره. دا کیسه د نندارې پر مهال لومړی په پښتو ویل کېده. وروسته دا کیسه په فرانسوي ژبه ژباړل کېده. د ننداري پر مهال کیسه په 8 برخو ویشل شوې وه، او د موسیقي یوه ټوټه د هرې برخې لپاره ژغېدله. دغه کنسرت او داسې ننداره هر کال یو ځل د ستراسبورګ د موسیقي د انسټیټیوټ لخوا ترسره کیږي. دا انسټیټیوټ د فرانسې د موسیقي له زړو او معتبرو مرکزونو څخه دی چې 120 کاله مخکې جوړ شوی دی. شاوخوا 1500 زده کوونکي لري، او تقریبا 90 استادان دوی ته روزنه ورکوي. دا زړه ودانۍ د موسیقي ډېر مسلکي سالونونه او سټوډیوګانې لري. په داسې ځای کې د پښتو کیسې ننداره خورا ارزښتمنه ده. خود بوم او سوریا د کیسې لیکوال ګل بلوچ څخه به واورو چې د ده دا کیسه څرنګه د ننداري لپاره غوره شوه.
د کنسرت نه مخکې دا فرانسوي ته د یو فرانسوي لیکوال لخوا ژباړل شوی و، او د وروسته 2023 کې زما کلیزه وه، زه معمولا د کور صندوق خلاصوم، د خطونو یو خط راغلی و د یو مکتب زده کوونکو لخوا، هغوی ما ته کلیزه مبارکي وویلې وه، او وی راته لیکلي وو چې موږ تاسو کیسه ولوستله، پیدا مو کړله، او موږ تاسو ته دعوت درکو. د هماغې لیک نه وروسته دا کیسه شروع شوه، او زه هغه دغه ته لاړم، هغه ښوونځي ته لاړم. د هغه نه وروسته نور ښوونځي استادان، د نور ښوونځي استادان د کیسې باندې خبر شوله، محلي ورځپاڼې راله، لیکنې را باندې وکړ، او دا کیسه خپره شول. او دغه نه وروسته زه نور ښوونځي ته دعوت شولم، زده کوونکو سره هغوی لوستله کیسه، بیا یې بحث ورباندې کاوه. او هغه نه وروسته د کنسرواتوار د ستراسبورګ هغه زما سره ما ته ایمیل راولېږو، او وویل چې تاسو کیسه موږ انتخاب کړی ده، د او موږ تاسو دعوت درکو چې راسي، او د پیلېدو د پروسې د پیلېدو نه مخکې په دې باندې باسو کې څنګه مختلف دي.
یعنی د ساسو د کسې انتخاب دا خو دا بهیر تاسو ته شي کو ل هنري اړخه تاسو ته توزیع او تشریح درکړل شي څنګه دا کسې انتخاب کړی.
د دوی بس دا و چې کسې نور کسې وایي دوی معمولا هغه کسې ته زیات لومړیتوب ورکوي چې هغه ماشومان هڅوي فردي ازادۍ ته. یعنی ماشومان هڅوي چې د دوی د ژوند کې چې دوی څه دغه کولی شي د هر تصمیم نیسي په دې تصمیم کې څومره دوی خپلواک دي او دوی دا تصمیم څوک ورته ونیسي. د دوی بحث دا و چې یو خو ستاسو کیسه دغه مسلې ته نږدې ده او بل ستاسو کیسه کې تخیل زیات دی. په کیسه کې بله کیسه ده. بله مسله دا ده چې بوم په کیسه او بوم په فلسفي دنیا کې او هغه د یو هوشیار مرغه په توګه یادیږي. دغه مسله را تشریح کړله. او بله مسله د نجونو مسله د نجونو د ازادۍ مسله ده. ستاسو کیسه کې سته چې دا په ټول دنیا کې یو ستونزه ده او پرمختللې دنیا کې هم دا یو ستونزه ده خو تر ډېره حل شوې ده. دغه څو مسایل ما سره شریک کړل.
دا مهم ټکو ته د خلکو اشاره کړې ده. لومړی ځل چې ستاسو دا کیسه چا فرانسوي ته انتخاب کړ چې ویش باړي هغه څنګه کیسه وه؟ یعنی څنګه دوی خبر شو چې دغه سوی کیسه شته چې به فرانسوي ته ترجمه کړ؟
کله چې دغه شهر ته راغلم کله چې فرانسوي مې څنګه څه زده کړ زما معمولا کتابخانو کتاب فروشانو ته چلته یو لیکوال راغواړي پر کتاب باندې کتاب باندې بحث کوي خبرې کوي هغه ځایو ته تلم او د لیکوالانو سره کوم لیکوالان راتله بحثونه غواړم ورته نیوي دغوی خبرې مې اورېدلې. په هغه سلسله کې زه له یو لیکوال سره مخ شوم. هغه هم د ماشومان لپاره کیسې لیکي او جنو لپاره هغه سره معرفي شولم او هغه نه وروسته هغه زما یوازې معرفي شولم هغه نه وروسته هغه زما خپل زما نومې انټرنیټ کې پیدا کړو. زما یو کیسه په دغه کې خپره شوې ده په انګلیسي کې په انټرنیټ کې خپره شوې ده ژباړل شوې. ما ته وروسته بیا هغه ایمیل راوکې چې زه ستاسو کیسه ژباړم او دا کیسه ما لپاره جالبه. بیا هغه نه وروسته هغه کیسه وژباړه.
همدغه کیسه د بوم او سوریا تاسو څو وخت لیکلې؟
مخکې ما کابل کې لیکلې او د بوم بوکس په نوم یو خپرندوی چې هغوی لپاره مې لیکلې وه. هغه سلسله کې موږ څو د کابل کې څو کلیو ته لاړو د کیسه مو د کتاب په شکل په څو کلیو کې زده کوونکو سره ولوستل او زده کوونکو ته مو وویشت.
وبخښئ څومره وخت مخکې؟ تقریبا څو کاله؟
شاخه
لاس کاله مخکې. بلوچ سب تاسو سره څومره کیسې لیکلې دي د ماشومان لپاره؟
ما مونږ کیسې می زیات لیکلې دي خو زه کیسې چې مخ پرې سوي دي هغه شپږ کتاب کیسې می خبرې سوي دي. شاخه واته کیسې راځي
دغه د بوم او سوریا کیسه خو لنډه وه. یعنی داسې نوریم لنډې دي او کنه اوږدې دي؟
نور ټول هم دا همدومره دي خو فرانسه کې ما یو کیسه لیکلې هغه شاوخوا څلوېښت مخونه ده. هغه تر اوسه نه ده خپره شوې هغه البته په فرانسوي ژبه کې.
له کیسه لیکوال ګل بلوچ څخه مننه. اوس به له دوی څخه همدا د بوم او سوریا کیسه واورو.
همدا زموږ په وخت کې په یو ځای کې یو کور دی. په دغه کور کې اونجلی چې سوریا نومیږي ژوند کوي. لاغې سره مور پلار او ورونه موسیږي. د سوریا کور باغچه هم لري. بوم د سوریا ملګری په هغه باغچه کې ځاله لري. یو ماښام سوریا باغچې ته ځي او هلته ګلانو کې خوابدی کښېني. بوم چې سوریا ویني ور الوزي او هغې ته نږدې پر څانګه کښېني. بوم سوریا ته وایي ولی خپای سوریا وای په شونځی کې شون کې ویل چې سبا ته به یو کیسه زده کوم او بیا یې په ټولګي کې وای خو زما سره د کیسو کتابونه نشته، زه یې څنګه زده کړم؟ بوم ورته وایي، ته مه خفه کیږه، زه به یو کیسه درته وکړم. سوریا ډېره خوشحاله کیږي، وایي ژر یې راته وکړه. بوم په خندا سو او کیسه یې ورته شروع کړه. ونه وو یو کاغذ باد و. یو ورځ کاغذ باد له ځمکې څخه ډېر لوړ په آسمان کې و. کاغذ باد پر یو پتنګ مسخره وکړه او بیرته ویې ویل، ځینې خلک وایي چې زه ستا غوندې یم، خو ته وګوره چې زه څومره لوړ الوزم او ته څومره ټیټ الوزي. زه دومره لوړ یم چې کښته خلک، کورونه او ټول شیان لیدلی سم. ته ماته له دې ځایه ډېر کوچنی معلومېږي، ته ما غوندې دومره لوړ نه شي الوتلی. ما ته ستا پر دغه حال ډېره خندا راځي، ای بیچاره پتنګ، زړه دې غواړي چې ته زما په شان سې؟ پتنګ یوه شېبه تم شو، بیا یې ځواب ورکړ، دا سمه ده چې زه ستا غوندې دومره لوړ نه شم الوتلی، خو هر ځای ته او هر وخت چې مې زړه وغواړي تلای سم. زه ډېر خوشحاله یم چې ستا غوندې په تار تړلی نه یم، چې هر څوک مې هرې خوا ته کش کړي او زه ورسره ولاړ شم. کوم چا چې ته په تار تړلی یې هغه به تا جنګوي. عمر دې هم ډېر لنډ دی، ته د هغه په خوښه ژوند کوې نه په خپله خوښه. زه نه غواړم چې ستا غوندې وم. بوم وایي، دا و د پتنګ او کاغذ باد کیسه. سوریا وایي، څومره ښایسته کیسه، ډېره مننه. زه هم باید د پتنګ په شان آزاد اوسم، په خپله خوښه ژوند وکړم. زه باید سبق ووایم، کار وکړم او زیار وباسم چې دغه علم یې پوره شي.
کیسه لیکوال ګل بلوچ خپل کیسه بوم او سوریا را سره شریکه کړه. وړاندې په دې خبرونه کې د مشرانو لپاره د کیسه لیکوال بارکوال مخیل کیسه لرو، خو له یوې خبرتیا وروسته مو د احمد شاه بابا کور ته ورولو، په کندهار کې د بابا کور ته.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د کندهار ښار په سدوزو کوڅه کې د احمد شاه بابا د کور درغاونې کارونه تقریبا سر ته رسیدلي دي. د تاریخ احمد شاهي د کتاب په وینا، لننه 201 کال مخکې د احمد شاه بابا په امر د دې ودانۍ د جوړېدو چارې پیل شوې. دا کور په 1438 متره مربع کې جوړ شوی او دا لرغونې ودانۍ درې منزله ده چې اته خونې لري. تاریخ پوه سردار ولی پښتون زوی په وروستیو کې دې ودانۍ ته ورغلی دی. له دوی به واورو چې دا ودانۍ څرنګه رغېدلې، هغه لرغونتوب خوندي شوی.
زه د خپل ذوق له امله د افغانستان ته په سفر کې په تاریخي سیمو ګرځم چې د 2015 کال فبروري کې د احمد شاه بابا کور ته ولاړم. کور د شمرغه د احمد شاه بابا د څو نسلو وروسته د دولت لخوا رغېدلی دی چې تقریبا 15% ته رسېدلی دی. دې برخه کې هغه څه چې زور باندې پوهېدل ما هغه څه چې هلته فني کسان د هغوی سره معلومات پات ما ویدل زه مطمئن شوم. موږ په دغه سي ودانۍ ته ډېر حد پورې د هغه بخارۍ سبک چې لګچ و هګۍ او څلور کنجې خښتو څخه به جوړېده ډېر لږ ودانۍ را پاتې دي او هغه معمارانی هم اوس ډېر لږ دي چې د شمرغه د هراتي معمارانو په مټ باندې دغه کور یو ځل بیا په دوو برخو کې رغول شوی دی. یوه هغه برخه ده چې د بابا د ناستو اتاقونو او په هغو کې یو ډول چلای رنګه نقاشي کارول شوي وي. د هغوی څخه هغه برخې چې مناسب پاتې وي هغه ساتل شوي دي. بیا بغلونه او څنګونه چې باید وتوژل سي هغه توژل سوي دي او هغه برته په هغه شکل چې په لومړي سر کې وه په هماغه طرز او سبک جوړ سوي دي چې خاوره او خښته چې نوې البته کار سوې ده هغه د ننګرهار څخه راوړې ده او یو ډول کنجي چې د بابا په ودانۍ په سرونو کې کار سوي وي هغه یې له هرات راوړې وي. تر ډېره حده پورې چې ما کوم څه ولیدل زما په ذهن
پښتون توی سب د بابا کور افغانانو جوړ کړی لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه. په تیرو شاوخوا دوه لسیزو کې اکثر تاریخي ځایونه د آغا خان د ماسې لخوا رغېدلي دي. تاسو د خپل معماران او انجینرانو کار کله هغوی سره مقایسه کړئ.